سلامونه نن یک شنبه د جوزا خبرګولی و ما او د می میشتې 28 منیټه د روانه نیم ساته خبري مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلیم پلنډو خبر نو کوو. په نیمروز کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې د نښتې د عواملو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالله فیټاکور ازادي راډیو ته وویل چې د کنګ په سرحدي ولسوالۍ کې په پرونۍ نښته کې له دواړو خواوو یو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د ښاغلي ټاکور په وینا موضوع د دواړو هیوادونو تر مشرانو پورې رسیدلې. د ایران ایرنا خبري اجانس بیا راپور ورکړی چې په نښته کې د ایران دوه سرحدي سرتیری او یو طالب وسلوال وژل شوی. د فارس خبري اجانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې یوازې 6 میلیونه افغانان له قحطۍ څوک عمل لري دي. نن په نړۍ کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې ورځ نمانځل کېږي. د 2020 کال د مې په 28مه د لوږې د پروژې ټولنې دا ورځ په نړۍ کې د لوږې د له منځه وړلو د ورځې په توګه ونوموله. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو او د نورو نړیوالو مرستندویو موسسو چارواکي وایي چې اوس مهال د افغانستان خلک د تیرو څو لسیزو په پرتله له بېسارې لوږې او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي وایي چې په تېره یوه میاشت کې د هیواد په کچه له 40 زیات کسان په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې وزارت د ولایتي ادارې د راپورونو په حواله ویلي
تیره یوه میاشت کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې بارانونه، سیلابونه، ګلۍ، د ځمکې ښویدنه او همدارنګه ځینې نورې پیښې رامنځته شوي. د دغو پیښو له امله زموږ 2 هیوادوال شهیدان، 5 ټپیان، 301 کورونه په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي.
د ښاغلي رحیمي په وینا د پیښو نږدې 60 جریبه کرنیز ځمکه او باغونه او همداراز له 1350 څخه زیات څاروي هم له منځه وړي دي. نن د ترکی خلک د ولسمشری د انتخاباتو دوهم پړاو کې رای ورکوي. د انتخاباتو په دې پړاو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د شپږو سیاسي ګوندونو ګډ کاندید د خلکو د جمهوری پال ګوند مشر کمال قلیچدار اوغلو سیالي سره کوي. د می په 14 نیټه د ترکی د انتخاباتو په لومړي پړاو کې 4 کاندیدانو ګډون کړی وو او اردوغان او قلیچدار اوغلو دوهم پړاو ته ووتل. دوی دواړه د اکثریت لازم رایو په ګټلو بریالي نه شول او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. نهشپېته کلن اردوغان له 20 کلونو راهیسې په ترکیه کې واک چلوي. 40 کلن قلیچدار اوغلو ویلي چې که انتخابات وګټي نو د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي او له سوریې راغلي پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستوي. د جرمنی دفاع وزارت وایي اوکراین له د هیواده تاروس ډوله کروز توغندي شاوخوا 1500 کیلومتره واټن ویشتلی شي غوښتي دي. د جرمنی دفاع وزارت پرون د فرانکفورت الالګاینا سایتونګ ورځپاڼې د راپور د تایید تر څنګ وویل جرمنی دا غوښتنه 2 ورځې مخکې ترلاسه کړې خو د غوښتنې د جزئیاتو او اوکراین ته د دې توغندیو د احتمالي سپارلو په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. که څه هم جرمنی دا توغندي اوکراین ته ورکړي نو له برېتانیا وروسته به دوهم هیواد وي چې اوکراین ته لرې واټن ویشتونکي توغندي ورکوي. برېټانیا د روانې مې میاشتې په لومړیو کې په ښکاره ډول اوکراین ته د لرې واټن ویشتونکي کروز توغندي ورکړل. رانو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به واوري. د طالبانو او ایرانی پوځیانو ترمنځ د نیمروز ولایت په کنگ سرحدي ولسوالۍ کې پرون یو ځل بیا نښتې وشوې. په دې اړه د راپور تر څنګ له یو شنونکي سره مرکه هم لرو.
د مذاکراتو له مخې، د سیاسي تعامل له مخې دا مشکل حل شي، ځکه چې د 1950 کال هلته قرارداد شتون لري.
د کاناډا حکومت د وی اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له متحده عرب اماراتو سره د افغان کډوالو په خوندي لیږد کې د اسانتیاو د برابرولو هوکړه یې کړې ده. په نورو هیوادونو کې میشت افغانان هم ورته غوښتنه لري.
واضح تصمیم استقبال.
موږ د کاناډا د پریکړې هرکلی کوو چې افغان کډوال له متحده عربي اماراتو څخه کاناډا ته بیایي. په ورته وخت کې د کاناډا له دولت څخه هیله کوو چې د هغه افغان کډوالو حالت ته هم پام وکړي چې په پاکستان کې دي.
په خیبر پښتونخوا ایالت کې د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان په انتحاري برید کې درویش پاکستانی سرتیری ټپیان شوی. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
وسام راپورونه. د طالبانو او ایرانی پوځیانو ترمنځ د نیمروز ولایت په کنگ سرحدي ولسوالۍ کې پرون یو ځل بیا نښتې وشوې. ایرانی لوري د نښتې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو له لوري امنیتي چارواکو د دو تنو د وژل کېدو او د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. دا څوم ځل دی چې په کنگ کې دواړه خواوې نښتې کوي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د نیمروز ولایت په کنگ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نښته بېګا تر ناوخته پورې روانه وه. په دې جګړه کې دواړو لورو له درنو او سپکو وسلو کار اخیست. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون جګړه تایید کړه او له دواړو لورو یې د تلفاتو خبر ورکړ. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل،
په نښته کې له دواړو خواوو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور هم ټپیان دي. موضوع د دواړو غاړو تر مشرانو رسیدلې ده. اوس وضعیت د کاب کېدو په حال کې دی. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت له هیچا سره د نښتو پلوي نه کوي.
ایرانی رسنیو هم د جګړې د پای ته رسیدو خبر ورکړی. سپاه پاسداران ځواک ته د نږدې فارس خبری آژانس د راپور لمخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې. ایرانا خبری آژانس راپور ورکړی چې په دې نښته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکی وګړي ټپیان دي. د ایرانا د راپور لمخې له جګړې وروسته په کانګو لسوالۍ کې د میلاک سرحد تر بلې خبرتیا پورې تړل شوی دی. فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې معلومه نه ده پرونی نښته د کومو کسانو ترمنځ شوي، خو د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبری آژانس بیا ویلي چې جګړه هغه مهال پیل شوه چې ایرانی سرتیرو د کنگ ولسوالۍ پر سیمو ډزې وکړې. باختر د دفاع وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې وایي د هرې ستونزې لپاره خبرې معقوله لاره ده او منفي اقدامات او د جګړې لپاره د پلمو لټول د یو لوري په ګټه هم نه دي. سیمایزو سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل چې جګړه پای ته رسیدلې ده. د سرچینو په وینا د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې مېرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. د نښتې عیني شاهدان وایي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه درنه وه. د مرکز زرنج و اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ رادیو ته وویل،
در بین ازیاب درگیری
د چندی د دوړو خو ترمن جګړې څو ساعته دوام وکړه. ل درنو او سپکو وسلوې کار واخیست. ایرانی ځواکونو عمومي ځایونه لکه د زرنج خار پخانه هوایی دګر او د استوګنې کورونه پنه خکړل.
پرون په داسال کې چې په نیمروز کې جګړه لروانه و، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومي سره وکتل. د وزارت په یو بیان کې په زمینی ډول یادونه کړې چې متقی او قومي د دواړو خواوو په همغږۍ د سرحد پر مدیریت ټینګار وکړ، خو په بیان کې د پرونی نښتې یادونه نه ده شوې. د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د اوبخور په اړه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لتوند څرګندونو او په جواب کې د طالبانو لتوند غبرګون وروسته د لومړی ځل دی چې د طالبانو او ایران ځواکونه سره نښلي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې دواړو خواوو له دې مخکې څو ځلې نور هم په سرحد کې نښتې کړې دي.
د طالبانو او ایران ایرانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د پرونی نښتې په اړه وروستي جزئیات واورېدل. که څه هم دا جګړه پای ته رسیدلې، خو د راتلونکو احتمالي نښتو په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ایران او پاکستان د طالبانو یوازیني مهم دوستان دي. خو که له دوی سره هم د طالبانو اړیکې ترنګلې شي، پایله به څه وي؟ احمد تکل په دې اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شنونکي ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د طالبانو حکومت او ایران د خپلو لانجو د حل لپاره څه کولای شي.
کلونه په افغانستان کې جګړې وي، نور خلک د جګړې او د وینې ورکولو توان نه لري او همدارنګه ایران لپاره هم دا مناسبه نه ده چې د مسلحانه برخوردونه وکي او جنگ ته ورودانګي. افغانستان نو غواړي چې داسې یو کار وشي کو وشي بیا خو مجبور چې وتپل شو ورباندې جګړه مجبور دي چې خپل د وطن څخه دفاع وکړي، لکه چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان خلک خپل د هیواد څخه دفاع کړي دي. اما که چیرې دا منازعه یوازې د اوبو په خاطر وي، زموږ ترجیح دغه دی چې د مذاکراتو له مخې، د سیاسي تعامل له مخې دا مشکل حل شي، ځکه چې د 1950 کال هلته قرارداد شتون لري او قرارداد بالکل بشپړ او مفصل او جامع قرارداد دی. او که چیرې خپل منځ کې نه جوړیږي، بیا کېدای شي چې بین المللي حکمیت چې په دغه حکل شتون لري د هغوی څخه ګټه پورته کړي. په هر صورت جګړه د ګاونډیتوب د مناسباتو د حال لار نه ده. او همدارنګه نن له نیکه مرغه مو داسې واورېدل په خبرونو کې چې د ایران خاص استازي افغانستان لپاره د موقت حکومت سرپرست وزیر د بهرنیو چارو وزیر ته ورغلی و او خپل مذاکرات کړي وو. هیله ده چې دا مشکل حل شوی وي.
د هلمند د اوبو په سر لانجې وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله نښتی به له ایران سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو چې د افغانستان متحد مهم تجارتي متحد دی څه اغېز وکړي؟
که چیرې خدای مکړه دا نظامي برخوردونه وشي، لارې بندیږي او سوداګري او صنایع د افغانستان او د ایران سوداګري ته هم صدمه وردی. اما په نورمال توګه که چیرې داسې مناسبات خړپل هم وي، دواړه هیوادونه تر اوسه پورې دا اراده نه لري چې دا تجارت بند کړي، ځکه چې تجارت نه یوازې د افغانستان لپاره ضروري ده، بلکې په ایران لپاره هم دا دایره ګټوره ده، ځکه چې د هغوی مولدین بیا اوزګار پاتې کیږي او خپل د پانګونې چې د افغانستان لپاره یې کړي دي خپل د مارکیټ لپاره دا لاسه ورکوي. افغانستان هم که چیرې دا د ایران څخه شیان را وارد نکړي، بیا په افغانستان کې قحطي او ګراني پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې خدای مکړه که چیرې مسلحانه نښتې وشي، په هغه صورت کې بیا لارې بندیږي او تجارت خړپړ کیږي او تیاري حالت پیدا کیږي.
مننه حافظ صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په سیمه کې دوه مهم متحدان لري چې یو پاکستان دی بل ایران. کله دوی سره اړیکې ترنګلي او خراب شي نو د طالبانو حکومت به یوازې پاتې نشي؟
پاکستان او ایران دواړه د طالبانو سره خو مناسبات ساتل په داتیر شل میاشتو کې، که څه هم ایران وار وار ویلي دي چې دا زموږ ښه مراودات د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي، اما په هر صورت دوی سفارت د افغانستان هم د طالبانو په واک کې ورکړي دي او د دوی سفیر په سطح په کابل کې هم د دوی سیاسي نمایندګۍ فعالیت لري. نو دوی سره مناسبات خړپړ کېدل او په عین زمان کې پاکستان سره مناسبات کېدل، که چیرې دغه سې طرح شتون ولري او داسې منازعات رامنځته شي، دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي، ځکه چې هم په ایران کې هم په پاکستان کې ډېر افغان مهاجر میشته دي او دا خلک لالهان دلته سیاسي پناه لپاره ورغلي دي، هلته یا د غریبۍ لپاره د مهاجر کاریګر په حیث هلته ورغلي دي او دوی په اجباري توګه د هغه دواړه هیوادونو څخه ایستل کیږي. او افغانستان پرته له دې هم د اوزګاري او د بیکاري کچه ډېره لوړه ده، فقر بیداد کوي. نو نوی مهاجر هم که چیرې ورزیات شي، مشکلات د افغانستان لاپسې زیاتیږي، فقر زیاتیږي، بیروزګاري زیاتیږي او عمومي مشکلات تر اجتماعي انفجاره پورې مخته ځي. نو په دې خاطر باندې ښه به دا وي چې خپل ګاونډیو سره مناسبات دوستانه وساتل شي. او اما پاکستان سره داسې نښو نشانې نشته دی چې مناسبات خراب کړي، که څه هم کله ناکله نښتې کیږي، اما د لوړ کچ د دولت په سطح دا نه دي شوي تر اوسه او د دوی عمومي لحن دوستانه دی تر ډېره بریده پورې. او حتی وزارت خارجه د پاکستان د طالبانو په استازیتوب په بین المللي محافلو کې هغوی لپاره لابي کوي، کار کوي او ورته وایي چې طالبانو سره تعامل وساتئ، دا د دنیا په ګټه دي.
د اقتصادي چارو شننونکي ازرخ شافیزی و چې د ایران او طالبانو ترمنځ نښتې په پایلو خبرې کولې.
ازادي رادیو .com
ازادي رادیو ته وګیس کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د رادیو ترڅنګ زموږ پر وی پړنه هم ولولي او واوري ازادي رادیو ټکی کام زموږ پته ده. د کاناډا حکومت د وی لامی په خبرولو سره ویلي چې له متحده عرب امارات سره د افغان کډوالو په خوندې لیکت کې د سانتیاو برابرولو هوکړه کړې ده. په دې لامی کې د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت وزیر له قوله ویل شوی چې کاناډا په دې هیواد کې د لک تر لګه د څلوېک سره زیانمنونکو افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې خپل منو ته هوډمندای. خو یو شمیر افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واکمنې د ورسته غونډي هیوادونو ته کډوال شوی وای لا هم په دې ته مدي چې کاناډا ته ولېګل شي. نور جزئیات ته سنا کاکړ په دې راپور کې.
د کاناډا حکومت په اعلامیه کې چې د جمعې په شپه نو وخت د دې هیواد پر ویب پاڼه خبره شوه ویلي چې یاد هیواد له متحده عرب اماراتو سره د هغو زر افغان کډوالو په خوندي لیکت کې د اسانتیاو د برابرولو هوکړه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته متحده عرب اماراتو ته کډوال شوي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د 650 زیات افغان کډوال د جمعې په ورځ د یادو هیوادونو ګډې همکارۍ پر بنسټ د متحده عرب اماراتو څخه کاناډا هیواد ته لیږدول شوي. په دې اعلامیه کې د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت وزیر شان فریسل له قوله ویل شوي د دوی دولت ژمن دی چې د روان میلادي کال تر پایه به لږ تر لږه 40,000 زیانمنونکي افغانان په دې هیواد کې بیا میشت کړي او تر اوسه نږدې 2,000 افغانان میشت شوي دي. وموغوښتل په دې اړه هغو افغان کډوالو سره وغږیږو چې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کمپ کې کاناډا ته د تلو په تمه دي، خو دوی موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال چې په کاناډا هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي چې په کارونو کې پرمختګ نشته او دوی اوس هم د هیواد ته د تلو په انتظار دي. یو له دغو افغان کډوالو څخه فردي نومیږي چې کاناډا ته د پناه غوښتنې کیس لري او له دوو کلونو راهیسې په دې تمه دی چې یاد هیواد ته ولاړ شي.
موږ د کاناډا د پریکړې هرکلی کوو چې افغان کډوال له متحده عرب اماراتو څخه کاناډا ته بیایي. په ورته وخت کې د کاناډا له دولت څخه هیله کوو چې د هغه افغان کډوالو حالت ته هم پام وکړي چې په پاکستان کې دي، ځکه دلته اقتصادي وضعیت ناهیلی کوونکی دی او زموږ ماشومان دلته ښه راتلونکی نه لري.
د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو یوه فعاله کریمه رحیم هم چې په افغانستان کې د دې بهیر د پیل په تمه ده د کاناډا له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دا هیواد باید هغه کسانو ته لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې دي او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی.
زما غوښتنه دا ده چې د متحده عرب اماراتو تر څنګ دي د هغو افغانانو د لیږد بهیر هم پیل شي چې د افغانستان دننه دي او نومونه یې په لیستونو کې دي. دوی دې له خپلو کورنیو سره ولیږدول شي، ځکه دلته وضعیت خراب ده، کار او امنیت نشته. مدني فعالان، خبریالان، د پخواني نظام چارواکي او سرتیري چې له ګواښ سره مخ دي او نومونه یې په لیستونو کې دي باید ژر تر ژره ولیږدول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته زیات شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه او اوس په نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې خپل مقصد هیواد ته د تلو په تمه دي.
د مزار شریف ځینې اوسیدونکي وایي چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ته د منصوبې روضې شریفي ودانۍ ځینې برخې ویجاړې شوې او دوی د پاړه اندېښمن دي. دوی وایي د روضې د ودانۍ د ځینو برخو د بیا رغونې چارې چې د جمهوریت پر مهال روانې وي اوس ترول شوې دي. د روضې شریفې فرهنګي مسؤل عتیق الله انصاری هم دا مني چې د روضې د ودانۍ د بیا رغونې پروګرام د بودیجې د نه تخصیص له امله په ټپه درېدلی. په دې اړه راپور د مزار شریف ته اوسیدونکي په غږ پیلي کې.
په دوران جمهوریت هم کار جریان داشت، وقتی که حکومت تغییر کرد کار فعلا نمیکنن.
نقیب الله د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی دی. وایي په مزار شریف کې د حضرت علي د روضې شریفې د ودانۍ د ځینو ویجاړې شویو برخو د بیا رغونې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړي په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو حکومت باید د روضې د بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
تخریبات وجود داره؟
ځینې ځایونو کې تخریبونه شته او زه مبارک او مقدس ځای دی، د لیدنې ځای دی. اوسمهال کار ورباندې جریان نه لري. زه د مزار شریف د اوسیدونکي په څیر د اسلامي امارت له حکومته هیله کوم چې په دې برخه کې کار وکړي. هغه ځایونه چې تخریب شوي هغه د جوړ کړي. ځینې ځایونو کې چې کاشیان لیدلي هغه باید کار وشي.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ورته اندېښنې لري.
د روضې شریف ځینې برخې درز شوي دي، کار یې هم اوس ولاړ دی. غواړو دا بیا له سره جوړ کړی ځکه هر ورځ درځنه ډیری دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د بلخ ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین نظر هم ولرو، خو د ریاست اطلاعات عامر عطا محمد ساهو د راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د روضې شریف فرهنګي مسؤول عتیق الله انصاری دا تاییدوي چې د روضې د ودانۍ د بیا رغونې پروګرام د بودیجې د نه تخصیص له امله په ټپه درېدلی دی. د ازادي راډیو ته وویل
د روضې مبارک هیڅ ځای نه دی تخریب شوی، غیر له دې چې هغه ځایونه چې د پخوا راهیسې تخریب پاتې وو د بودیجې د کموالي له امله تر اوسه یې کارونه پاتې دي.
د زیاته کړه هڅې روانې دي چې د روضې شریف د بیا رغونې چارې بیرته پیل شي. مزار شریف ښار د نفوس او مساحت له مخې د افغانستان په شمال کې تر ټولو لوی ښار دی. د دې ښار شهرت تر ډیره د مسلمانانو څلورم خلیفه حضرت علي ته منسوب دی. هر کال په زرګونو مسلمانان مزار شریف ته د روضې شریف د لیدلو لپاره ورځي او د طالبانو له واکمنۍ مخکې به د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځو د جنډې د پورته کولو تر ټولو لوی مراسم هم دلته ترسره کېدل چې د جمهوري نظام لوړ پوري دولتي چارواکي به هم پکې ګډون کاوه، خو اوس دوه کاله کېږي چې دا مراسم نشته.
په خیبر پختونخوا ایالت کې د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان په انتحاري برید کې درویشت پاکستانی سرتیری ټپیان شوی دی. دا حمله پرون سهار په هټیاله نومي سیمه کې وشوه. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له بلې خوا پاکستاني چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په شمال کې د واورې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه یولس کسان مړه شوي. په دې اړه جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان سیمې استخباراتي چارواکو چې نه غواړي نمونه په راپور کې واخیستل شي د ازادۍ راډیو مشال څنګه تو ویل چې په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو د موټرو پر کاروان د یو انتحاري برید په نتیجه کې درویشت پاکستانی سرتیری ټپیان شوي. دا برید پرون سهار په هټیاله نومي سیمه کې په داسې حال کې وشو چې پر موټر سایکل سپاره بریدګر ځان د امنیتي ځواکونو د کتار په منځ کې والوزاو. د چارواکو په وینا دا کاروان له ډیر اسماعیل خان څخه د جنوبي وزیرستان پر لور په حرکت کیو. چارواکی هم درزوی چې ټپی شوی سرتیری د سیمه پوځي روختون ته بیول شوی او په سیمه کې د پلټنې عملیات روان دي. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای، خو له دې مخکې دا ډول حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی وسلوالو کړی. له دې مخکې د روانې میاشتې په څلورويشتمه د دریو سرتیرو په ګډون څلور کسان د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې په یو انتحاري حمله کې وژل شوی وو، او له هغه مخکې د فبروري په 11مه د کجوري پوسټ ته نږدې پر هغه پوځي کاروان انتحاري برید وشو چې د سیمې د تیلو د یو شرکت امنیت نیولایو. په دې برید کې درې تنه مړه او 22 نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو پرون د دې هیواد په شمال کې د چین سرحد ته نږدې د واورې د خویدو یا برف کوچ په پیښه کې د یولسو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د جرمني د خبري اژانس ډي پی ای د راپور له مخې دا پیښه د ګلګیټ بلتستان په آستوره نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو شمېر شپانه د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د سفر په حال کې وو. د پاکستان د توریزم د پولیسو ویان زیارت علی اژانس ته ویلي چې پیښه پرون سهار وشوه او په یولسو مړو کې درې ښځې هم شامل دي. د نوموړي په وینا په برف کوچ کې دولس نور کسان هم ټپیان شوي. د زیارت علی په وینا له خرابې هوا سره سره په سیمه کې د ژغورنې لپاره عملیات روان دي، ځکه د پیښې پر مهال څلور دېرش تنه شپانه له خپلو کورنیو سره د سفر په حال کې وو، او تر اوسه معلومه نه ده چې ماشومان هم په دې ډله کې شته که نه. په دې سیمه کې دا برف کوچ د درنو واورو له ورېدو وروسته راغلی چې د څارونکو په نظر علت یې اقلیمي بدلون دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. عارف کریمی هغه افغان عکاس او ژورنالیست چې له خپلې کډوالۍ څخه موده وروسته د جرمني په برلین کې په بارټ کالج کې د افغانستان د پرونی خندا په نوم خپل د عکسونو نندارتون جوړ کړ. کریمی یو له هغو څو ژورنالیستانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو یو کال وروسته یې هم د رسنیو د کار په هدف د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
عکسایی که من گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لوموند، اشپیگل به چاپ رسیده.
دای ده هرات پانتون زدکریال دی عارف کریمی د ژورنالیزم له پانزه فارغ شوی او د ژورنالیزم په برخه کې رسمي کار د مسلې په دوران کې آن په لومړی سیمستر کې پایل کړ. کریمی خپل لومړنی کار د هرات ولایت له صدای جوانان رادیو سره پایل کړ. د 2010 کال راهیسې تر څو چې افغانستان څخه جرمني ته ولاړ، فرانسې خبری آژانس سره د ویډیوګرافر او عکاسۍ دنده درلوده.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبا
درست له حقی جمهوری دولت سقوط شو او طالبان د حکومت چار پلاس واخیست، بیا می هم د خبریالی کارت دوام ورکړ. د خبرګزاری فرانسوی سره د افغانستان په بیلابیلو ډیرو خارونو ته سفرونه وکړل او څو راپورونه می جوړ کړل. مهم او اغیزناک راپور نو چې نړیوالې ټولنې په میرا وړو
توانست توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه.
د افغانستان په لویدوز ولایتونو کې وچکالی او په بادغیز ولایت کې د بیوزلۍ له امله د پیسو په بدل کې د نجونو پلورل هغه راپورونه و چې عارف کریمی او د هغه د ملګرو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چمتو شوی و. عارف کریمی وایي دغه راپورونو ډیره اغیز کړې وه. په دې وروستیو اونیو کې د عارف کریمی شل عکسونه چې په افغانستان کې اخیستل شوي وو د برلین په بارډ کالج کې نندارې ته وړاندې کړل شو. دی وایي د نندارې نوم د افغانستان د پرون خندا وه، خو موخه یې ترې په تیره کې د افغانانو د خوښیو، آزادۍ، مسکا او د ژوند د نورو بیلابیلو مثبتو اړخونو خپرول وو. د عارفی په خبره د عکسونو دا ننداره د پوهنتون محصلینو او استادانو ته د افغانستان په اړه متفاوت نظر ورکړ. عارفی کریمی د کډوالۍ د اغیز په اړه وایي
مهاجر شدن سر انسان
سره هر انسان تاثیر کندی، هر انسان پر روحی روانی لحاظ یا هم دکار لارخ اغیز می کبی او بیل شکا چه کمای هم اغیز کرده دی. زهیل لرم چه دا بدلونو با دیر جر پای ومومی او زوشم کولی پخپل حیوات که دی جون تا دوام ورکرم. اغا حیوات کمی چه جون کهو بیر تواورم
کشوری که زندگی می کنم پس برگردم.
که څه هم عارف کریمی یوازنی خبریال نه دی چې د طالبان له راتګ وروسته له هیواد څخه وتلو ته اړ شوی، خو د هغو خبریالانو له ډلې دی چې هڅه کوي د کډوالۍ ننګونو په خپل کاري ډګر کې په نوي کاري فرصتونه بدل کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته خوږ استرن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي وورو.
د نړۍ زیاتو خبرونو او راسپونو د بشري حقوقو د دوو ډلو پر تازه راپور تفسیری خبرې کړي چې پر افغان شوزو او نجونو د طالبانو محدودیتونه یې غندلې دي. د امریکا لس انجلس ټایمز راسپانی په دې باب لیکلي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون د جمعې په ورځ په خپل راپور کې پر افغان شوزو او نجونو د طالبانو سخت محدودیتونه د جنسیت پر اساس له مجازاتو سره تشبیه کړل او په وینا یې دا د بشریت پر ضد جنایت ګڼل کیږي. د دغو بنسټونو په راپور کې دې ته اشاره شوې چې طالبانو څنګه د ښځو پر حقونو، د دوی په زندانی کولو، جبري ورک کولو، شکنجې او ناوړه چلند سره خپلو سختو فشارونو ته دوام ورکړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون خپل راپور ته دغه عنوان ورکړی دی: د ښځو په وړاندې د طالبانو جګړه په افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي ځورونه. د ورسپانی په لیکنه که څه هم طالبانو په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې منځلاری وي، خو له کله چې یې پر قدرت منګولې شخې کړې، له ټولو ټولنیزو برخو یې ښځې او نجونې حذف کړې او تقریبا د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ ته ستانه شوي دي. په هغه وخت کې هم له 1996 څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کاله پورې ښځو او نجونو د کار او زده کړې اجازه نه درلوده. د کاناډا تورنټو ستار ورسپنې دغه هیواد د کډوالو د لیست پر موضوع لیکنه خبره کړې چې دا بهیر د ځینو افغانانو له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي هغو افغان الاصله کاناډایي وګړو چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځ سره همکاري کړې وه، فدرال محکمې ته عریضه کړې چې د اوکراینیانو لپاره د ځانګړي مهاجرت پروګرام اعلان د حقونو او ازادیو له منشور څخه سرغړونه ده او غوښتنه یې کړې ده چې دغه پروګرام دې د ټولو هیوادونو وګړو ته پراخ کړل سي. په لیکنې کې د دوو افغان الاصله کاناډایي وګړو یادونه شوې چې تیره اونۍ دغه شکایت درج کړي چې هدف یې له کاناډا بهر د دوی د کورنیو ژغورل دي. د ژبې او کلتور په برخه کې دغو دوو پخوانیو سلاکارانو له اوږدې مودې مبارزه کړې ده او یوه یې د خپل نوم نښولو په شرط تورنټو سټار ورځپاڼې ته ویلي دوی هم کاناډایان دي خو مناسب چلند نه ورسره کیږي. دوی په قانوني شکایت کې راغلي چې د کاناډا د مهاجرت له مخې له اوکراینیانو او افغانانو سره دوه ګونی چلند کیږي. لیکلي چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه. کاناډا په لومړیو کې له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو اقدام وکړ چې له کاناډایي ځواکونو سره یې کار کړی و. د تورنټو سټار په لیکنه کاناډا ژمنه کړې وه چې د روان میلادي کال تر پایه به 40,000 افغانانو ته پناه ورکوي چې په هغوی کې پخواني ترجمانان د بشري حقونو فعالان او د مذهبي اقلیتونو غړي شامل دي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.